Rohanak.
السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2023 کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو ترڅنګ هفتوار پروګرام حجره لرو. خو اول د دې تازه خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سرټکی په سین صبح کې د مسافرو بس کندې ته پریوته چې پکې د خزو او ماشومانو په ګډون شل کسان وجل شوې دي. پښتون غورونی غورنګ نن په لکی مروت کې د نام نه عزت لاریون اعلان کړی دی. د اوکراین ځواکونو د نومبر 14 وویل چې په ختیځ کې د روس لخوا یو شمیر بدونه په شا وتنبول شول. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د سیند صوبې په سیهون کې له سړک سره نږدې یوې کندې ته د مسافرو د بس پریوتو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شل کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د جامشورو ضلعي انتظامي مشر فرید الدین مصطفی بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې بس له خیرپور ناتن شاه سیمې څخه سیهون شریف ته پر لاره وو چې پرون ماښام پر اباسین لویه لاره کندې ته پریوت. مصطفی زیاته کړه چې سړک یې په پشکال کې تر سیلابونو وروسته د اوبو ایستلو لپاره کیندلی وو او د بیا ودانۍ چارې روان نوی خو پکې کندلا هم نه وډکه شوی. د سند اعلی وزیر د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د سیمونه پولیس وای د ټرافیکي پیښې ښکار ټول کسان د خیرپور ناتن شاه د یوې کورنۍ غړي دي او دا چې ډرایور یې هم خپل وو. پښتون غورونی غورنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون اعلان کړی. د غورنګ مشر منظور پښتین د نومبر په 14 ماسخوتن مهال په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه په بیان کې ویلي دي چې لاریون نن د جمعې تر لمانځه وروسته کیږي. په لاریون کې د یو شمیر نورو ګوندونو او ډلو مخکښ غړي او پلویان هم برخه اخلي. دا تر هغې وروسته ده چې د نومبر په 14 د لکی مروت په شاهب خیلو کې د پولیسو د غزمې پر مهال په وسلوال برید کې د یو افسر په ګډون شپږ پولیس والا ووجل شول. د هغې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې وه. د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د بشري حقوقو د بندي فعال او سیډونکو ادریس خټک وکیل وای چې لاهور های کورټ پوځي عدالت ته امر کړی دی چې په یوې میاشت کې دننه دي د نوموړي د قضیې اورېدنه وکړي. انعام الرحیم د نومبر په 14 مشال لري ته ویل یو پوځي عدالت د 2023 زیږیز کال په دسمبر کې خټک ته د دولتي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي له قانون سره سم د 14 کلونو د بند سزا اورولې وه چې دوی چیلنج کړی وه. هغه زیاتوي
دا قانون تر مخه ادریس خټک باید د فیصله تر اورول کېدو په سلويخ تورزو کې دننه د سزا په خلاف اپیل دار کړی وي. هغه هم داسې کړی وو خو یو کال وشو چې فوزي عدالت د مقدمې د اورېدو وخت نه ورکوي. مونږ هایکورټ ته لاړو. هایکورټ د دفاع چارو سیکرټري ته ویلي چې په یوه میاشت کې دننه دي د ادریس خټک د سزا خلاف درخواست واورېدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 14 د ادریس خټک د بندرې کاله پوره شول. نوموړي په 2019 زیږیز کال کې ورک شوی وو او شاوخوا یو کال وروسته پته ولګېده چې هغه پوځي استخباراتو نیولی وو او د راولپنډۍ په اډیالي زندان کې بندي وو. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په سکولونو کې د زرګونو نوو استادانو د ګمارلو پریکړه کړې ده. په صوبایي اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د کمیټې مشر پښتون یار خان پرون مشال لیډیو ته وویل حکومت دا فیصله په ښوونځیو کې د ګڼو زده کوونکو داخلېدو ته په کتو کړې ده. دی وایي اوسمهال شاوخوا 50,000 ماشومان ښوونځیو ته ځي خو د استادانو شمېر کم دی، نو ځکه به د لومړنیو او ثانوي زده کړو په سکولونو کې 1,500 نوي ښوونکي ګماري. دی زیاتوي چې د تعلیمي چارو د وزارت سکتر د نوو ښوونکو د ټاکلو لپاره سمري اعلی وزیر ته استولې ده. او رښتیا خبر دا چې د اوکرين ځواکونو د نومبر په 13 وویل چې په ختیځ کې د روس لخوا یو شمیر بریدونه په شا وتنبول شول. دا په داسې حال کې دا چې ماسکو د اوکرين د توانایي بنیادي ډانچې نه ښه کولو ته دوام ورکړی چې له وجې د ژمي د موسم په پیل کې د برېښنا او قدرتي ګیسو په رسد کې د کمښت او خوندونو لامل کیږي. د اوکرين د وسلوالو ځواکونو مشر وویل چې پوز د ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمو کې په اتو ځایونو کې د روس لخوا بریدونه په شا وتنبول. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د نومبر په 13 په خپل وینا کې وویل چې د روس لخوا د توغندو د بریدونو له تازه سپی وروستو 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې شوي دي. د مشال خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د سین پسېون کې له سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د بس پریوتو په پیښه کې شل کسان وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. د جامشورو ضلع انتظامی مشر بیګا مشال ریډیو ته ویل پیښه پرون ماښام په اباسین لوی لار شوې ده. دی وايي بس له خیرپور ناتن شاه څخه پسېون کې د لال شاهباز کلندر مزار ته روان و چې د تیز رفتارې له وجې د پیښې ښکار شو. یو ځایي خبریال مشال ریډیو ته ویل چارواکو 2 میاشتې مخکې د سیلابي اوبو ایستلو لپاره په سړک کې کنده کیندلې وه. پولیس وایي د پیښې ښکار شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د سین چارواکو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. تفصیل له نیازلی نورو.
د سن په جامشورو ضلع سیون کې مسافر بس کندې ته لوېدلې ده. په پیښه کې 10 ماشومان او 8 میرمنو په ګډون 40 کسان مړه شوي دي. د جامشورو ضلع مرستیال کمشنر پریدالدین مصطفی بیګار مشال ریډیو ته وویل دا پیښه د نومبر په 14 ماښام رامنځته شوې. په سیون کې د لال شاهباز قلندر د زیارتونو لپاره خلک روانو. یو مسافر وړونکی بس چې د خیرپور ناتنشاه څخه سیون شریف ته روانو په انډس هائی وے لار کې کندې ته لوېدلې ده.
افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 13 کو ریسکیو کر لیا گیا ہے.
دیوائی چپا پیخا کی 6 کسان رشوی دی او 14 کسان پا جوبل حالت کی رویستل شوی دی. پمڑو کی 10 ماشومان او 8 خزی ہم شامل دی او دوی دلال شاباز قلندر مزار تا روانو او دا پیخا دا تیز رفتاری لوجی رمنست شوی دا.
اور تیز رفتاری کے باعث یہ حادثہ پیش آیا.
دا مرستیال کمشنر پرید الدین پوائنا پتیر سیلاب کی دا ابو دا ایستلو لپارا سڑک کنستل شوی وو او اس پہ دا نیشنل ہائی وے اتارټۍ لخوا کار هم روان دي خو سړک لا مکمل تیار نه دي. نو دغه بس بیا په خراب سړک د تیز رفتارۍ لکبلا کندې ته ورزيدلې دي. په سیون خار کې ځای خبريال راشد سمرو بیا مشال ریډیو ته ویلي
سیون کے قریب جو ہے وہ بارشوں کے بعد جو پانی جمع ہوا تھا اس کو نکالنے کے لیے کٹ
دی وای چې سیون ته نږدې د سیلاب اوبو استلو لپاره سړک ځای په ځای کنستل شوی وو چې روستو نه دی جوړ شوی. هم د دې لکبلا د پیخه رامنځته شوی. ټول مړی او جوبل کسان بیا ځای خلکو کو پخپلا روختون ترسولی. ضلع انتظامیہ پولیسو هیڅ مرسته نه دکړي. د پیخي 100 ساعت وروسته بیا ضلع انتظامیہ ورزیدلې گاډي د اوبونه راوستلې دي. په روختون کې د جوبل کسانو خو درملنه هم نکېږي ولی چې دلته په روختون کې هیڅ سہولت نشته.
دغه جو لوګ زخمی هن
بلخوا د سن صوبې د ترانسپورت او د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د ترانسپورت سیکرټری ته د دې پیخي د پلټنو امر کړی دي. د سیون پولیس وایي د بس په پیخه کې د مړو شو او جوبل کسانو نو تعلق د خیرپور ناتنشاه د یوې کورنۍ سره دی. په تیر سیلاب کې هم دا کورنۍ به کور شوې و. سو وختې په خیمو کې هم تیر کړي. د بس ډرور هم دغه کورنۍ څخه دی. د سن وزیر اعلی مراد علي شاه د پیښې نوټس اغسته او د پیښې د پلټنو امرې هم کړي دي او ډیپټي کمشنر او د پولیسو ایس پی ته د متاثر شوې کورنۍ سره د مرستو کولو هدایت کړي دي. وزیر اعلی ویلي چې په روغتون کې دي د جوبلو کسانو په سمدستي توګه درمل نه وشي. په سن کې د بس د غرزیدلو د اړمبۍ پیښه نه ده. لدی وړاندې هم دا ډول پیښې رامنځته شوي. د اکتوبر په 14 د کراچي او حیدرآباد ترمنځ په نوري آباد سیمه کې د مسافرو په یو بس کې اور لګېدلې وو چې 8 ماشومان او 9 میرمنو په ګډون 13 مسافر پکې سوځېدلي وو. د سن ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي او زیاتره پیښې د خرابو لارو د خرابو ګاډو چلولو او قانون نه عملي کولو له وجې کیږي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے. تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر پختونخوا حکومت وای په خوانزو کې د غنو ماشومانو داخلي دو تپکتو د زرګونو نو خونکو د ګمارلو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د تعلیمي چارو د کمیټې مشر پختون یار خان پرون مشال ریډیو ته ویل حکومت غواړي چې دیر سره نوي خونکي په ابتدایي او ثانوي سکولونو کې وګماري. هلته د سرکاري خونځو استادان وای چې ورلمخه لستونزو سره مخامخ دي نو حکومت هغه مسلو ته هم پام وکړي. تفصیل په دې رپورت کې واوري. د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري سکولونو کې د 1509 استادانو د برتیانو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پختون یار خان د نومبر په 19 مشال ریډیو ته ویل چې دا پریکړه په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی ستونزې د هواري په خاطر کړې ده. نوموړي ویل چې په ګنشمیر کې ماشومان په سکولونو کې داخل شوي دي نو د استادانو د کمی د پوره کولو په خاطر یې دا پریکړه کړې ده.
کثیر تعداد سره زمونږ ماشومان انرول شوی دي اور آل اوس پورې 5.7 ملیون زمونږ انرول سټوډنټ دي سکولونو کې. تاسو باندې د دې موږ په سکولونو کې په پرایمري کې 45 سټوډنټس باندې یو ټیچر ورکړي ګورنمنت. نو هغه حساب سره هم دا مقتدا چې د استادانو ډېر موږ سره شارټیج او د سټوډنټس حواله سره په دې مخه پیدا ده چې اور آل موږ د ضرورت او کته تاسو پرایمري شور زمونږ په ټیچرانو استادانو سره په ریټایرمنت لاندې سره
پختون یار خان زیاته کړه چې د نوو استادانو د برتیانو سمری د تعلیم د محکمې سیکرټری د صوبې اعلی وزیر محمود خان ته لیږلې ده او د دوی کوشش ده چې زر د برتیانو دغه پروسه پوره شي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې سیکرټری معتصم بلا شاه د نومبر په 19 مشال ریډیو ته ویل چې دوی ور لمخه په تیرو هفتو کې په صوبه کې په سلګونو نوي استادان برتی کړي دي. نوموړي مشال ریډیو ته ویل چې هغه استادان د سحر او ماخام د شفټونو لپاره دي. خو په خیبر پختونخوا کې د هیرا نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن پاکستان صوبایي ډایرکټر خیر الله حواری د نومبر په 19 مشال ریډیو ته ویل چې نوی برتیانه خګام دي خو د صوبې ګڼ استادان دا وخت له یو شمیر مسلو سره مخامخ دي چې د حواری لپاره دوی حکومت ته د مذاکراتو ویل دي. خو دا سينه ښکاري چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده دي.
مونږ همیشه ګورنمنت ته دا وایو چې تاسو بجای د احتجاج تاسو مونږ سره مذاکرات په میز راشئ. 10,000 نه زیات استادان دا په عدالتونو کې د خپل حقوقي جنگ کوي نو د دې پیسې هم خرچ کیږي د دې وخت هم ضایع کیږي. نو مونږ وایو چې تاسو مونږ ته مذاکرات په میز راشئ کمیټه تشکیل کړئ ته زمونږ د عدالتي کیسونو کې جانوي نو مونږ له خپل حق د مذاکرات په میز راکړئ مونږ به عدالت نه وډرال شو. ارکی وای چې فاینانشل کرایسیس دی نو موږ وای چې تاسو را مالی پوزیشن ټایټ تا او به ته د گورنر هاوس د وزیر اعلی هاوس غیر ترقیاتی اخراجات خو هم کم کا کنه.
د خیر الله حواری په خبره دا وخت صوبې استادان اډ هاک ریلیف د ګرانه سرسم په بنیادی تنخواه کې د زیاتوالي د ترانسپورت میډیکل او د کور د کرایې الاونس غوښتنه کوي چې د غوښتنو د نو پوره کېدو لوجه وخت په وخت په احتجاج کولو مجبور دي. خو متسم بلا شاه مشال ریډیو تول چې د ریګولرایزیشن اکټ لاندې په زرګونو استادان دوی وار لمخه مستقل کړي دي او یا ورته ترقی ورکړل شوې ده. نوموړي ویل حکومت کوششونه کوي او د استادانو د ترقی په لار کې ستونزې نشته. د متسم بلا شاه په خبره د تعلیم محکمه کې د بیلابیلو درجه خون کې وي او دا غوي برتیانه همیش د خالی سیټونو مطابق کیږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته ویل چې د استادانو برتیانه او جاري سلسله ده چې وخت په وخت له ضرورت سره سم نوی ښوونکي پکې برتی کیږي. نوموړي د نومبر په 19 مشال ریډیو ته ویل چې دا وخت د صوبې تر 400 زیات سکولونو کې په دویم شفټ کې د تعلیم سلسله جاري ده. عائشه بانو ویل چې په لومړي پړاو کې دا وخت 1500 مستقل استادان اخستل شوی دي چې په راتلونکي کې به نورې برتیانه هم وشي. دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو په تنخواه او پنشن کې د زیاتوالي او په نوکرو کې د ترقی لپاره د روان کال د اکتوبر 16 د شاوخوا یوې اونۍ لپاره په پېښور کې د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کړو چې وروسته له حکومت سره د مذاکراتو تر کامیابۍ وروسته ختم کړ. د استادانو د خپلو نوکریانو د مستقل کېدو لپاره د روان کال په جون کې د اسلام آباد په بنیګالا کې د عمران خان کور مخې ته احتجاجي پرلت هم وهلې او چې وروسته د خیبر پختونخوا د حکومتي غړو تر ډاډ وروسته ختم شوی. د صوبایي اسمبلی غړي پختون یار ویل چې د نوو استادانو په برتیانو کې به ترجیح هغو خونکو ته ورکړل کېږي چې وار له مخه د ان ټي اس یا نېشنل ټیسټینګ سرویس ازموینې پاس کړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بنو یو عدالت ته پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ غړي حنیف پښتین د ضمانت درخواست اوریدنه د نومبر تر 28 زنډولې ده. د نوموړي وکیل پیر عرفان خان وای پرون د قضیې اوریدنه د وکیلانو کاربندیز له وجې وځنډېده. تر دې مخکې هم د پښتین د ضمانت درخواست پاړه اوریدنې زنډېدلې دي. پولیسو په نوموړي تور پورې کړی دی چې په 2019 کال کې په پولیسو په ډزو کې یو سرتېری وژلې او دوی ژوبل کړیو. هغوی وایي نوموړي هغه مهال ډزې وکړې چې پولیسو یې د ګرفتارۍ لپاره په بنو کې په کور چاپه وهلې وه. خو د پښتین وکیل او پښتون ژغورنې غورزنګ دا تور ردوي او وایي چې پر ضد یې مقدمه سیاسي ده. عمر وزیر نور معلومات لري.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ هني پښتین وکیل پیر عرفان خان مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 18 د هني پښتین د ضمانت لپاره اوریدنه وه چې د وکیلانو د هړتا له وجې د نومبر 28 ته اوریدنه عدالت لخوا وغځول شوه. خو د نوموړي په وینا د کالونو نه د پښتین د کیس اوریدنې یوه بله نیټه ته غځول کیږي. هني پښتین د تیرو درې کالونو او اووه میاشتو نه د بنو په زندان کې دی چې وخت په وخت یې د کیس اوریدنې شوې خو لا هم د کیس او ضمانت څه پرېکړه نه ده شوې. د هني پښتین د سنگ ملګری او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي جنرال سیکرتر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل عدالت یې کیس یوه بله نیټه ته غځوي.
تر درې کاله او میاشتې راسه جلی اف آی آر کښې نیولی شوی و. تر نن ورځې پورې مثال د دغه کیس کې هېڅ قسمه پرمختګ نه کېږي. تر اوسه پوره په ده کې یو ګواه پېښ کړی دی، نور ګوایان نه دي پېښ شوي. بس په هره پېښي باندې کله فایل نه وي، کله وکیل نه وي، کله مثلا د جج مشکل وي، کله هغه سپیان یا سچوګان چې څوک پکې ګواهان دي هغه نه وي، تاریخ په تاریخ هغه د عالي وزیر په کشن باندې په کیس کې تخیوري دپاره بدلېږي. حنیف سره زه هره هفته یعنی موندا په موندا زه د سره لیدنه کتنه مې کیږي. ډېره لوی حوصله هم لري او انشاءالله په دې باندې دای متولی هم نشي.
هني پښتین باندې جوړه مقدمه کې پولیسو ویلي چې نوموړي لخوا په ډزو د استخباراتي ادارې یو اهلکار وژل شوی او دوه پولیس سرتېري ژوبل شوي. دوی د نوموړي ګرفتاري پر مهال هم خبري غونډه کې دا تور پورې کړی و. خو پښتون ژغورنې غورزنګ دغه ردوي او وایي چې پښتین بې بنیاده مقدمه کې نیول شوی. پښتون ژغورنې غورزنګ وخت په وخت د حنیف پښتین د غورزنګ بل مخکښ علي وزیر او نورو گرفتار شوو ملګرو د رهایی لپاره مظاهره کړې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
روسیو کې د راولپنډې په زندان کې د بشري حقوقو د فعال او سیډونکو ادریس خټک د بند درې کاله پوره شول. دا غ کورنۍ او وکیل وای هڅه کوي چې دا غ قضیا له پوځي څخه ملکی عدالت ته انتقال کړي. د پاکستان یو پوځي عدالت خټک ته په 2021 کال کې د ریاستی رازونو شریکولو او جاسوسي په تور د بند 14 کلنه سزا واوروله چې د نوموړي وکیل چیلنج کړی دا. د لاهور های کورټ په روسیو کې پوځي عدالت ته امر کړو چې په یو میاشت کې د خټک مقدمه واوروي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
په اډیالا جیل کې بندي د بشري حقوقو فعال او څېړونکو ادریس خټک وکیل وایي چې د نوموړي د سزا د چیلنجولو درخواست اوریدلو او ملکی عدالت ته د مقدمه لیکدولو لپاره یو نه مخکې لاهور های کورټ ته اپیل کړی دی. د 2021 کال په دسمبر کې د پاکستان یو پوځي عدالت ادریس خټک ته د ریاستی رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي قانون سیکریټ سرویسز اکټ لاندې 14 کلونه قید سزا اورولې وه. خو هغه دا پریکړه چیلنج کړي ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وایي پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملی کولو اختیار نه لري. نوموړی د نومبر په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې د خټک د سزا چیلنجولو درخواست نه دی اوریدل شوی، نو ځکه د لاهور هایکورټ دروازه ټکولې او هلته قاضي حکومت ته حکم کړی چې د خټک اپیل دی واوریدل شي.
د
قانون تر مخه ادریس خټک باید د فیصلې تر اورول کېدو په سلویښت ورځو کې دننه د سزا په خلاف اپیل دار کړی وي. هغه هم داسې کړي وو، خو یو کال وشو چې فوزي عدالت د مقدمې د اوریدو وخت نه ورکوي. مونږ هایکورټ ته لاړو چې فوزي عدالت ته ووایي چې د اوریدنې نیټه راکړي. په دې سره مونږ غواړو چې دا قضیه په پای کې ملکی عدالت ته ولېږدول شي. قانون وایي چې فوزي عدالت پر ملکی وګړو مقدمه نشي چلولی، نو ځکه د ادریس خټک نیول او سزا کېدل غیر قانوني دي. هایکورټ د دفاع چارو سیکرټری ته ویلي چې په یو میاشت کې دننه دي د ادریس خټک د سزا خلاف درخواست واوریدل شي.
د انعام الرحیم په خبره کې په یو میاشت کې په درخواست اوریدنه ونه شو، نو د حکومت په خلاف به د عدالت د حکم نه منلو مقدمه کوي. مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان دفاع وزارت سره رابطه وکړه. هلته د رسنیو د برخې مسؤلینو ویل چې چارواکي په روانو عدالتي قضیو تبصرې نه کوي، خو په پارلمان کې د بشري حقوقو د کمیټې غړي محسن داوړ ویل حکومتي استازي به ورغواړي او د دې پوښتنې ځواب به ترې اخلي چې د ملکی عدالتونو په موجودیت کې پر ولسی وګړو ولې په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلیږي.
په دې کې حالت د منځشت طرف نه ریسپانس دار دي چې دا کیس سب جوډیس ته په عدالتونو کې د عدالتونو فیصله کړي ده، او په هر حال بیا هم د ډیبیټ ته پرځ کم کم په دې خبره هو ډیبیټ وشي چې د فوج عدالت چې کوم نه پسیبل انسړي باندې مقدمه چلایي. د دې ریسپانس هم شوم دا غوښتي چې څنګه عدالت فیصله کړي ده، نو موږ پکې اوس نور منځشت پکې مداخلت نشي کولای د انساني حقوقو، او موږ بیا هم فورس کوو چې خامخا سره ډیسکشن پوښي او دا کمیټه کې په دې خبره باندې بحث وشي.
ادریس خټک د بشري حقوقو له نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل سره په افغانستان قبایلي سیمو او بلوچستان کې د څېړونکو په توګه کار کړی دی. د نوموړي کورنۍ وایي هغه په 2019 کال کې پاکستان کې په زور د لادرکه خلکو د یو لس په برابرولو بوختو چې له اسلام آباد پیښور ته پر لار ملکی جامع اغوستو امنیتي اهلکارو له موټر ښکته او د ځان سره یوړ. هغه تر یو کاله لا درکه وو، خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پر لابسې فشارونو او عدالت ته داغه د کورنۍ ترته ګروسته دفاع وزارت ومنله چې نوموړی د پوځي استخباراتو ملټري انټلیجنس سره د جاسوسۍ په تور بندي دي. د هغه لور تالیا خټک د نومبر په 18مه مشال ریډیو ته ویل چې پلاری جاسوسي نه بلکې د بشري حقوقو په اړه څېړنې کولې چې جرم نه دی. هغه زیاته کړه چې په خاورته له پلار سره د ملاقات اجازه نه ورکول کېدله، خو اوس دوی کولای شي زندان ته ورشي.
موږ شیدې په جیل کې موږ پاپا سره موږ ملاوي شو، لکه لاس هم ملاول شي، تاسو هغه هم کولای شي. د ما خور هغه چې د ماشومان شبینو ما پاپا گران چلڈرن نو چې ته پاپا گئی سره لګو سب پورې صرف دوه ځلې هم نو ده. هغه دواړو هم چې هغه خو پاپا نه پیژني، لکه پاپا هم زړه خپه کیږي او موږ هم زړه خپه کیږي چې پاپا خپل فرسٹ گران چلڈرن سره هغه سه بانډینګ نشي. اکثر چې موږ د کور هغه خوراک ورته یو سو.
د بشری حقوقو په اړه د څېړونکو ترڅنګ ادریس خټک په سیاست کې هم فعال پاتې شوی دی. هغه تر نیول کېدو لږ مخکې د نېشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر و. د بخښنې نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل د 2020 کال راهیسی د ادریس خټک د خوشی کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. دوی په دې اړه څو ځل د پاکستان حکومت ته خطونه لیږلي چې ادریس خټک دې ژر تر ژره خوشی کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د خیبر پختونخوا یو شمیر ګوندونو په هغه صوبه کې د وسلوالو په زیاتو شوو فعالیتونو او پر هدفي بریدونو اندېښنه ښودلې ده. دا تر هغې وروسته ده چې د نومبر په 14مه په لکی مروت کې په برید کې شپږ پولیس والا ووژل شول. تر هغې مخکې د نومبر په 15مه شپې مهال په باجوړ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه سرتېري او یو وسلوال ووژل شو. له دې پرته د روان کال له اوړي راهیسې د پېښور، سوات، دیر، مردان، شمالي وزیرستان او خیبر په ګډون په یو مر ضلعو کې د نام نه پیښې شوې دي چې پر ضد یې فعالانو، سیاستوالانو او ولسي وګړو پراخې مظاهرې او جرګې کړې دي. غلام غوث په خیبر پښتونخوا کې ناامنۍ ته کتنه کړې ده.
په پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د نومبر په 18 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي، خو صوبایي او مرکزی حکومت د دې د مخنیوي هیڅ ګامونه نه پورته کوي.
پولیس ځوانان ټارګټ کیږي او عام ولس هم ټارګټ کیږي، اغوا برای تاوان یا د بتخورای د پاره چې په ټلیفونونو کې ډیر زیات اضافه شوې ده، ډیر زیات اضافه شوې ده. دوی بیخي خاموش دي او هیڅ قسم لا رد عمل هم نه کوي او نو ولس له ډاډ ور کوي، نو ولس ته وضاحت کوي. ولس چې دی پښتانه چې دی هغه د دهشتګردۍ پر رحم کرم باندې پریښودي دي. هم دغه یو لار ده چې دا ولسی پاسونونه را پاسېدلی دي. تاسو ګورئ چې پار ځای کې په زرګونو لکونو خلک را پاسېدلی دي، هم دغه یو لار ده چې ولس به را پاسي، د دې ګوډاګي حکومت نه به هم ځان خلاصوي او د دې دهشتګردو نه به هم ځان خلاصوي.
د ملت پالو ګوندونو او تنظیمونو لخوا دا اندېښنې د هغې وروستو یو ځل بیا راپارېدلې دي چې د نومبر په 14 نیټه په لکې مروت کې په پولیسو د تحریک طالبان پاکستان په برید کې شپږ پولیس سرتیري وژلی شوي وو، او تر دې وړاندې په سوات او دیر ضلعو کې هم د وسلوالو د بیا راتګ په مسله په ولسي پاسونونو کې د ولس لخوا په پراخه کچه د وسلوالو د فعالیتونو په ضد احتجاجونه ترسره شوي وو، او د دغه احتجاجونو نه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو سو پړاوونه هم ترسره شوي وو چې څه نتیجې ته نه وو رسیدلي. د پښتونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر د نومبر په 18 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د مذاکراتو د پړاوونو وروستو امنیتي حالات نور هم د اندېښنې وړ دي او په کار ده د حالاتو د کنټرول ساتلو لپاره کوټلي تګلاره جوړه شي.
په دې حواله سره مونږ وار په وار کپو صوبایي اسمبلی کې دي، که د اسمبلی نه بهر دي، که چرته زمونږ غونډه کېږي، په هغه کې مونږ وخت په وخت دا خبره ډیره په کلکه کړې ده، ډیره سپام کړې ده چې دلته په دې وطن کې یو ځل بیا دهشتګردي را روانه ده، دهشتګردي را رسېدلې ده. نو په کار دا ده چې په دې باندې حکومت ریاست په سنجیدګي سره غور وکړي. خو بدقسمتي دا ده چې د نن ورځې پورې روزانه په پښتونخوا وطن کې یوه نه یوه واقعیا کیږي. هر ډیسټریکټ کې په خاص کر په قبایلي ضلعو کې ټانک لکې مارواد ډیره اسماعیل خان د سوات پورې روزانه واقعات کیږي، ډیر سیریس واقعات کیږي. خو حکومت د نن ورځې پورې هیڅ سنجیده جواب نه دی ویلی.
صوبایي او مرکزی حکومت د ملت پالو ګوندونو او تنظیمونو د دې تازه اندېښنو پر رد عمل کې پسندستي توګه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان، د پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاری او د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي صاحب په سواد کې د ولسی احتجاجونو وروستو د هغه ځای دورې کړی وي، او هغه مهال یې ولس ته په ټوله صوبه کې د امنیت د ټینګ ساتلو ډاډګیرنې هم ورکړي وي. خو د وسلوالو په بیانیو او فعالیتونو کتاب لیکونکي ډاکټر خادم حسین وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو واک ته د رسیدلو وروستو بیلابیل وسلوال تنظیمونه نور هم فعال شوي دي.
افغانستان کې د وسلوالو د قبضې مونږه دنیا ته دا خبره کوله او ریاست ته د پاکستان ریاست ته دا خبره کوله چې دې سره به دوه درې سیزونه په دې منطقه کې زیاتیږي. یو خو به ورسره ټوپکوالې ډلې زیاتیږي، د اغي کې د اغي مورال به هاي کیږي، د اغي کې به حوصله نور راځي. دویم به ورسره د ترهګرۍ او انتهاګرۍ د پوره بیانیه او نظریه دا به زیاته په مخ کې د تلو امکاني، او دریم ورسره به فرقه پرستی په مخ کې راځي، او لکه چې کوم جمهوري قوتونه دي هغه ته به د زیان رسولو کوشش کیږي. نو هغه صورتحال مخې ته له بده مرغه راغی.
د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د عمل د ځنډیدل وروستو د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا د امنیت په برخه کې تر دې دمه نوې پالیسی نه ده اعلان شوې، خو وخت په وخت د امنیتي ادارو لخوا د پښتونخوا د قبایلي ضلعو په شمول په نورو سیمو کې د وسلوالو په ضد په هدفي عملیاتو کې یو شمېر وسلوال هم وژل شوي دي، او د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په انخطو کې یو شمېر امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغو صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 12500، 15,015 او 15,880 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته تاسو وګه د ماسپخین درې نیمه بجې د دې او شوې یو څو مهم لنډ خبرونه. د سند په سهوان کې لسړک سره نږدې او کندې ته د مسافرو د بس پریوتو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شل کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ماسخوتن مهال په خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي چې لاریون نن د جمعې تر مانځه وروسته د ښار لشین باغ لور لاری روس پیلیږي. د راولپنډه په اډیالا جیل کې د بشري حقوقو د بندي فعال او سیډونکو دریس خټک وکیل وای چې لاهور های کورټ پوځي عدالت امر کړی چې یو میاش کې دننه دی د نوموړي د کیس اوریدنه وکړي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام حجره. داونه په حجره پروګرام کې د پښین د سرخاب افغان کډوالو کیمپ ته ورغیلو او التا د افغان کډوالو پستونزو غږیدلی. دا خبرونه ساسو لپاره د مشال ریډیو خبريال اسمت شبنم تیار کړی.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
سلامونه سمت شبنم يم نیکلی او خواجه احساسات مومنی په نننی اوجره خبرونه کې د پښین سرخاب افغان کډوالو پندغالی کیو د مالم عبدالباقی صاحب په اوجره کیو. نو د دې ځای د کډوالو سره به خبرې کوو او د دې پرستونځو به ور سره ژغیجو. په دې سیمه کې د کښت او کروندې ځکه نستا د دې کم کورونه چې دی هغه خټن کورونه دي او لار کوڅې چې دی هغه ویران دي. یو شمیر کډوال چې دی هغه لمر سره ناشتي لدی سره به د دې پرستونځو باندې وژغیرو چې دی لکوم کوم ستونز سره مخامخ دي. لمړی تاسو خپل نمبر ته وشس.
زما نوم عبدالملک دی.
عبدالملک صاحب تاسو دلته په څه باندې بوخت یاست؟
زما دلته ټیچری ده په د سرخا په کیم کې معلمم او دغه چې د ضرورت کالداري متنخه ده معاش ده.
نو دغه کوم معاش چې درکول کیږي په دې باندې تاسو د کورڅو وګړي اس آیا په دې باندې گزاره کیږي او بل کار هم ورسره کوي؟
موږ دا تنخه چې د معاش دي دا زموږ کفایت نه کوي. نو موږ د یو تنخه او د بل تنخه پرې موږ په لګرځو وړو په پور اوړو د هر شي چې دی هغه مشو پور دی.
کوم د ملګرو ملتونو کوم اداري چې دلته کار کوي ستاسو پر ستونزو باندې دا دلته کم کم کارونه کړی دي؟
دلته خو موږ ته خو څوک نه راغلی دي د ملګر ملتونو د خاصه موږ یو څوک راځي وګرځيږي بیا دغه ګرځلاو سره ورکسي.
سلويش کال اوس ستاسو په دې پندغال کې سړکان تر اوسه نه دی پاخه. نو په دې هره تاسو د دې ادارو سره خبرې نه دي سوي د ستونزم نه دی ورته بیان کړی؟
موږ خو د یونیسیار سره خپل د ستونزې ټوټل شریک کړی دي چې موږ ګلیانې کچا دي موږ ګلیانې را پخې کوي او د اوبو غم را وخوري او بنل رو او بل د ازمر کم کې کشنیان چې دي شاګردان چې دي د ازمر د ولسم سفارغه سي دا بیا شي نه نستلته نه پونتنستا نه یو بل دغه ستا چې دا کشنې هلته کې مشغوله سي.
زما نوم رفیع الله دی، یو تن ښوونکی زم د لیپ پیدا سوی په 1950 کال کې.
یعنی ستاسو پلار او نیکه دلته راغلي؟
بالکل. هغه وخت ما نه پیدا چې دی راغلي دی خو هغه وخت پیدا سوی نو زما زوکرم دلی سوی دی زما پلار زما نیکه هم دلی زما نیکه وفات شوی یم دلې دی او پلار مې لا دروس پوری ژوند دی.
تاسو چې ښار ته وځئ د ښار سودا وی راوړئ پشین بازار ته ځئ یا داسې نور سیم ته ځئ نو تاسو د حکومت لخوا یا د پولیسو لخوا خو به تنګول کېږئ نه؟
کله زه خپله ځم بازار ته هغه مادري ستا د موټرسایکل کاغذات راکړه کاغذ سره وی هلمټ شیر دی هلمټ سره لیسنس کوم دی ما سره پیوار ماجر کار را سره
پر دې قانوني سفر تاسو کولای سي شارونو ته تلل سي نو آیا پر دې می هم د پولیس تنګوي
بالکل دا چې کله کله وګرځي خطا کی کله کله وشلی چې دا تی ماجر یاس او یا کوم وخت دې مش چارج دې مش دا چارج په خپل جیب یاشي دا داس نه راته چې ولرس په بینک کې واچو نو دا خوشلی قانونی اقداس کیږي چې دا زو لارشن دا بیا په بینګ زتا
یو یعنی کم چالان چې لتا سو خا غدې خپل جیبونه
هغه دې خپل جیبونه تاسو
نور دلته کوم ستونزې دي تاسو فالا
مین ستونزې دا د شبنم صاحب چې ځوانان بیکاره دي اصلي خبره د ځوانان د بیکاری ده کله چې ځوانان پارګیږي د دولسم سیمس یا زده کړی کی نو دی بیکاری دی د پاره کار نشه نو دی مجبورن جی په شاخه کارونه کی سخت کارونه کی زی کویلې کانت کورم ته زی نو آل بیا د دی د راتلونکي وخت لپاره دغه نه معلوم چې زما راتلونکي په څه باندې تیریږي او زما څه شي جوړ شو ما د ولس کاله خواري وکړه یا دغه څه زیات خواري مکشل نو زما څه شي جوړ شو اخر زه ولې کولې ته ولرسم
ډیره مننه تاسو خپل نوم را ته وښس
زما نوم زبیح الله
څه ستونزې دې دلته تاسو په سیمه کې
مر خو گنی سنز لرو شبنم صاحب بیخی دیر سنز لرو کم چیز مر تیم کرد دلی تقریبا زمان پلار و نیکه باویل چیز مر تقریبا څلور سلویش پنځه سلویش کال اوس پر کې
یعنی ستاسو زوکرم دلی سوی
زما زوکره دلی سوی ده زما پلار داسې کوچنی و یعنی د یو اتو کال و چې راغلی دی دلی
ښه یعنی ستا پلار هم په کوم عمر کې دلته
په کوم عمر کې دلی راغلی نو څلور سلویش پنځه سلویش کال چې کېږي دا ډېر عمر دی تیریږي د پاکستان د حکومت خو یا د یونیسف د نور موسسات لخوا څخه موږ هیڅ کوم دار کوم بیچو یا کوم د سہولیت نه لري چې موږ ورس موږ لته یا مفت علاج وسی یا مفت د بار کوم د اوبو یو موږ ډیر غټ مشکل د اوبو سره لرو
د
چشلو د اوبو بالکل نه نسته برمه نسته بیا چم برمه اوس مال دا چې په دغه
دلته چې کوم د چشلو برمه د دت خو بجلی نسته هغه په څه باندې چلیږي کوم چې د ادارو د خوادر کول سوی
هغه د ادارو د خاص تقریبا موږ په ګرسر خاپ به زم دوه درې برمه نه لرو چې مخنی ادارو راکړي دي هغه ډیر ځراګه ما پیر نه چې چا څنګه ولې دي خو د دې چې کوم موږ خپل و هو بیا یې څوک وره یا چې څوک یو کور به وصل لري مثال خپل برمه وي هغه بیا په شمسیان باندې چلیږي
یعنی چې شخصي ولی هغه و خپل همسایګان ته وړیا
او مفتی یو لري
ځینې ځایونو په چاندا باندې دا سوي
په چاندا باندې مثال کم یو اته کور راو
د ادارو د خوا داسې برمی نه
نن د ادارو د خوا څخه نه سک
تاسو خپل نمبر ته وښایست
زما نوم معلم عبدالواسد ز په سرخاب کې يم کې یو شوون کيم
څه ستونزې دي په دې سیمه کې تاسو کوم ستونزې دي چې تاسو ډیر سره مخامخ کیږي
دلته دا ستونزې ستا چې بجلی نسته ګیس نسته او نالی نسته پخې او روډونه خراب دي دا مشکلات ده
د دې سیم خلک په کوم خواري مزدوري باندې بوختي د خواري مزدوري چیرې کوي
دا خلک په کواله کې دي او په روزانو کې دي اکثره په روزانو کې دي په سرخاب کې هم کې د نن کم کار نه دی کړی نسته د کار شې دی وکی اکثره وتلې په مسافرې کې بیا را سپیسوټینګ پیغه پیسې راوي دلې وخوره بیا بیا ولرس
معلم محمد عیسی سره مجلس کو څه وینې په دې ستاسو کم پندغالې چې دی په دې کې کوم ستونزې ډېرې زیاتې دي
مننه شبنم صاحب زموږ سره دلته ډېرې زیات مشکلات شته اول زموږ غټ مشکل اومده مشکل دا دی چې موږ د دې مشکلات ورو چې دا کم پی او آر کارډونه چې د یونیسیار د خاصه مشترکه ولسی بي دي پر دې کارډو باندې موږ ته دلته ډېرې ستونزې موجود دي مثلا د حکومت خوا اول فرض یې که موږ د ډرایوینګ مسله ده چې کوم وخت کې تاسو سره ترافیک سیستم کې حکومت ته وایي چې کارت راک نو کارت خو یې کارت قانوني تور دلته منل کیږي پی وار کارت او خو په هغه وخت کې زموږ د لیسنس وښتنه کیږي لیسنس موږ ته د پاکستان حکومت پر دې شي نه دی را جاری کړی نو موږ د لیسنس مشکل لرو لیسنس موږ سره نه دوه موږ پر دې خپل کارتونو باندې کې یو څوک غواړي حج لولاړ سي حج پاسپورت نه پر جوړیږي د بهر ملک ویزا او پاسپورت نه پر جوړیږي زموږ پر دغه اوسنۍ کارتونو چې پی وار نه میږي یو انسیار راکړي دي او بل موږ ته بینګ اکاونټ نو سپر جوړولای چې موږ د بینګ اکاونټ پر جوړ کو یاد یو وخت چې سره د پیسو مطلب
کاروبار
وکړو راکړه ورکړو کو هغه موږ د دې ذریعہ سن سو کولای بل خبره دا ده زموږ دغه کارونه چې دغه سیاست نه لري لکه کم چې په پاکستان کې شناختی کار لري مثلا نور صوبو ته چې وس موږ د پرځه کده پنجاب صوبې ته چې زو الته زموږ دغه ماجر کارت باندې زموږ سفر موږ ته مشکل دي ستونزه ده الته موږ ډیر خلک دي پټانو کې شپې تیرې کړې دي پیسې راڅخل کیږي پر دې شی باندې چې ته ماجر یې پر دې نامه باندې او حال دا چې زموږ سره ماجر کارت هم یې
د روختیا په مت کې دلته تاسو ته روختونونه د کول سوي
نه دلته موږ ته هیڅ روختونه دی را کول سوي دلته موږ په دې کېم کې نه روختون لرو او نه ک دوا لرو نه ډاکټران مجاز ډاکټران لرو
تاسو نه بولل د کورنۍ غړو یا د دې ځی پندغال کم کډوال چې د علاج مالجه یا درملنه چیرې کوي
دا موږ درملنه اکثره وخت زو بازارونو ته په شارونو کې خپل درملنه کوو هغه په پیسو کوو موږ ته دلته نه سرکاري
لري دولتي روختونونو کې نه در کول کیږي دا
را کول کیږي مطلب خو حالت ځینی وخت موږ داخله او یو شی چې یاد شناخته کارت په ذریعہ کیږي یا هغه سین کیږي د سخت کیږي د شناخته کارت په ذریعہ نو هغه شی خو موږ نه لرو نو موږ مجبور یو چې هغه شی به موږ په سیول دغه کې په شخصي هسپتالونو کې به موږ خپل علاج کوو
کومي ادارې چې تاسو لپاره کار کوي نو آیا دغه ستونزې تاسو د غوي مخ ته نه دی شي
بلې دا ستونزې موږ د غوي مخ ته شي دی خو هغه موږ سره په دې شي کې همکاري نه ده کړې او هغه همکاري چې کیږي دلته څه کارونه ستاسو شبنم صاحب رښتیا هم دلته دا یو څه مشکل موږ د تاسو مخصوص کسان په دې کې یو څه مخصوص کسان کده یونیسیار سره کښینی هم دغه مخصوص کسان کښینی دغه مخصوص کسان ته یو څه هم راسي یو شی یو مرسته راسي یو هم کاری راسي وګړو ته نه رسیږي حق واکدار ته نه رسیږي
ډیره مننه قدرمنو تاسو د سرخاب پندخالی د کډوالو مجلسونه واریدل اوس یو وړه د ماخلو په دما کې به تاسو یو سندره واوري
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
قدرمنو د وجری خبرونه په دې برخه کې راځو د پښین د سرانانو د نیو افغان کډوالو وسیدون سره د غوی پر ستونزو باندې خبرې کو. لومړی تاسو خپل نوم راته وښس.
محمد صابر زما نوم دی.
صابر صاحب څو وخت کې چې دلته راغلې؟
تقریبا 40 کال زیات کم کیږي چې موږ دې کم تر راغلي په دې پاکستان کې موږ وسیږو.
څه دې ویل دل په دې 40 کال عمر چې دی هغه څنګه در باندې؟
یعنی موږ خو نو داسې په هغه حال کې موږ زه خپل ډیر کوچنی وم چې مثال موږ راووښتلو.
څو عمر به وستا؟
یاره تقریبا دا 14 دغه سې کلو به وم چې موږ زه پاکستان ته راووښتلم. نو دلته پر موږ دا خواري مو کولې مثال نور خو نو موږ هغه جایداد نه درلودې موږ مالونه وو د غمو ګرد تر شا مو هغه د پاته سوم کمار شي درلودې هغه مو شاته پاتو. نو بیا په دې مزدوري کې اخته وو تر ننه پورې لکه نن چې زموږ بچان په دا مزدوري کې اخته دي موږ هم په دا مزدوري کې
تر ننه کومې مزدوري نه
مزدوري خو نو بټۍ کې کار کوي په کراچۍ کې کار کوي روزانی کوي. نو بس په دغه کې سره
کراچۍ له چتللې دی هغه په کوم ستون سره نه مخامخ کېږي
داسې وخت اوس ستا چې دا مخکې ژغ اوازه سوه چې دا لوکانې سره تنګول خپل پر دا کاټو باندې هم بیا اوس بیا پلان بیا قرار اس اوس بیا اوازې دي چې په دا اپ چوکي ورته وای په دې کې د ازموږه لوکان تنګي شي وکي د خپل کارټونه ورسره لا تنګي
پیوار کارټ
او دا پیوار کارټ او چې هغه کارټ نه لري هغه خو موږ ګل نه کوو چې دا به دغه سړی راغلی په پاکستان کې چې ژوند تیر یې هغه خو نه خامخای او ته پوس بجنی کیږي موږ دا ارزو ده چې موږ کم ثبوت چلرو باید پر دې موږ تنګ نس
یعنی پیوار کارټ
چې موږ دا پیوار کارت لرو باید موږ پر دې تنگ نسو ولې دا خو موږ ته بنګمنال موږ ته انحصار راکړی دی دولتونه په خبر دی مثال پاکستان حکومت په خبر دی دا ټول نړۍ په خبر دی چې دا ورکړی دی دا کارتونه باید موږ الوکان موږ خلق په دې تنگ نسی چې دا پیوار کارت لري.
زما نوم محمد نوروز.
نوروز اکا ژوند څنګه تیریږي په دې پندغال کې؟
په دې پندغال کې ژوند تیریږي نو چې دا ژوند خو ډېر سره دغه مشکلاتو سره مخامخ یو. اوس
کوم مشکلاتونه دي؟ کوم ستونزې؟
مشکلاتونه داسې دي اولن سیات اولن اوبه دي موږ اوبه نه لرو
په پندغال کې اوبه نه
شته چلو اوبه نه لرو چلو اوبه نه لرو بجلی نه لرو گیس نه لرو روډ کوما دي ته پرالي تا ولیدل چې په ستحال نو زموږ د غستړی ژوند دی. نو
د کورنۍ گزاره دي څنګه روانه؟
کته د مزدوري د لارې پیدا کوم د روزانه د لارې پیدا کوم
بچان دي روزانه
کوم روزانه
چیرې لګیا دي په کوم سم
کې وو نو چې مونږ دي په دغه پښین کې کوي کوټ دي دي
کم کم کارونه کوي
مې د روزانه کار کې هر څه ورته ما سره سو بردا کوي کار هر کوم روزانه د چې سره راغلی ودرې دي چې ورته ما نن کار دي د ورځې کار دي د روزانه بس دي ورته دا نه ګوري کده خټو کاری کده پوخ کاری کومه کودایي بس پخ نه پر کې وچ کوي.
ډېر مننه. ته ظاهر پښتون لور ترازو لاغوي سره مجلس کو کوم ستونزې دي دلته تاسو ته؟
موږ خو یو خو دی دی چې دا کډوالي خپل ستونز ده د لفظ جوړ د ستونز څخه دی په دې کې کوم دی د زمرد کډوالو د فاره د ژوند سولیت نسته نه گیست نه بجلیست نه د وبو سولیت ستا او نه دلته د روختیا د فاره کوم مرکز موږ لرو
د کډوالو تیر نصاب چې وغه پښتو او په فارسی ژبه اوس په اردو ژبه سعودي او په انګریزي ژبه سعودي نو آیا دغه کوم مشکلات یا کوم ستونزې پیدا کړې دي تاسو ته؟
خبره خدای دې دا خو تیر د اشرف غنی حکومت د ماجرو کوم وزیر چې بلخی او یونیسیار حکومت پاکستان درې جانبه دا پریکړه وکړه، نو دا هغه کسان چې کوم دا پریکړه کړي هغه باید د دې سوچ او فکر کړی وای، او دا خو زموږ در وس بار خبره ده کنه، او موږ خو کفاره ژبه کې موږ ته زده کړه راکړي سي زده کړه زده کړه نه، خو زموږ د مستقبل سوچ هم باید سنجول سوی. زما مستقبل دا دی، زه آیا په ایست افغان کډوال دلته به پاتېږم که افغان کډوال پاتېږم او سبا زه خپل وطن ته ځم، ما ته د دې زده کړو یا د دې خپل ژبه یېرول ما ته ګټه څه وسو؟
اردو ژبه د لوست ضرورت نسته،
لوست ضرورت نسته. او که چیرې زموږ مستقبل د سویچ مقصد دلته نیشنلټي ورکول کېږي خو بیا سید، او که خبره د دې وي چې مقصد ژبه زده کول دا خو یو کمال دی کنه، باید موږ اردو هم زده کړو، انګریزي هم باید زده کړو. خبره دا ده چې نظام نصاب بدلیږي باید ټول نظام بدل سوی.
هغه څرنګه؟
هغه داسې دی، ته ماته کاغذ دی بدل کړي، ماته هغه سهولیت خو نه هم راکړه. زما د ټیچر یا د استاد سالری څو ده، تنخوا څو ده، او د لوکل د څو ده؟ د لوکل په سکول کې کوم امتیازات شته د زده کوونکو د پاره؟ کوم درسي مواد شي یا ماده ماته کوم شي دي؟ بس صرف یوازې کتاب بدل سوی. کتاب خو دا کوم میتر شي دي یا میتودونه چې کوم دي دا خو زما زده و. دوی موږ ته په دې اړوند باندې ټریننګ راکوي، ټریننګ ته ماته په لینګویج کې راکړه، ماته یو دم پوسولې دا کرکولم چې چینسلو دا باید سټیپ بای سټیپ سوی وای، ځنه پر ځنه سوی. دوی یو دم اوس پر روان کال کې در دولسم ټولګی پر رسیږي، دا پر استاد باندې ډیر پریشر دی چې خپل استاد په پښتو باندې تعلیم کړي، هغه من اردو انګلیش څنګه ورته وای چې هغه سبجیکټ په اردو یا په انګلیش.
کوی خو بست زما خوخ دے ما خامدا خمار بندیو کستے زما خوخ دے تنور کسی س کوی خو بست زما خوخ دے تنور کسی س کوی خو بست زما خوخ دے تنور کسی سے کبھی خوبست زما فخر
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
قدرمنو تاسو د سرانانو او سرخه پندغالي د افغان کډوالو مجلسونه واوریدل او اوس د دوی ستونزې د دوی سره اړوند چارواکو مخترجدو اوس د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره کارکونکو ادارې یو ان ایچ سی آر سره تړلی د سوسایټي په نوم سازمان د بلوچستان یو منتظم داود خان سره خبرې کوو. یاد سازمان د کډوالو زده کوونکو لپاره د زده کړو زمینه برابروي. داود صاحب، کدار ته وایي چې ستاسو سازمان د کډوالو د ماشومانو د زده کړو لپاره څومره کار کړی دی؟
موږ خو دا کال چې دا کال کې موږ د دوی لپاره ډیر کارونه وکړو. کارونه چې کوم موږ دوی ته څلور څلوېښت آر سی سی کمرې ور جوړې کړي، په هغه کې دا دی چې کلاس روم ډېر غټ
دی. یوازې په
بلوچستان په ګور سکولو کې په سرخاب کې موږ کړي چې چیرې ضرورت تو کله په دا سکول کې چې دوی موږ درې کمرې ور جوړې کړي،
یعنی کوم سکولونه یا ښوونځي چې د دې ودانۍ مې زیات کړي،
چې نصاب بدل سو چې د ټیچر چې لحاظه د خپل کلاس اخلي او شاګرد سره په اردو باندې خبرې وکړي.
یعنی که دا کم لوست چې ماشومان ته یا زده کوونکو ته په پښتو یا فارسی ورکول کېږي، اوس په اردو ورکول کېږي،
اوس په اردو باندې ورته ویل کېږي. نو الحمدلله دا ټیم چې زموږ د دې سکول هر استاد چې ته وپښتې په اردو کې د خپل بالکل تعارف درته کوي،
د دې لپاره تاسو هغه ته ټریننګ ورکړي،
مختلف ټریننګز موږ ورکړي دي، یعنی څلور ټریننګ موږ ورکړي دي. د دوی لپاره موږ لس لایبرریانی چې کوم په هر ریفیوجی ویلج کې چې غټ سکول یا هاي سکول موږ ورته وایو، موږ په حساب کې یعنی کوم سکول چې تر بوله سمې واغه ته موږ یو ساينس لیبر کړی دی.
موږ ولیدل سرخه په ډغالی ته ملاړو، هلته ځینې معلمانو سره موږ ولیدل، هغه ویل چې زموږ معاش چې دی هغه ډیر کم دی.
معاش داسې دی چې کوم یونیسیر چې معاش زیاتی هغه هر درې کاله بعد خپل یو مارکیټ سروې کوي، بیا یو اسسمنت کوي، بیا د دې کوم د سرچ کار کوي، امپلیمنټینګ پارټنر سي دی داغه، او د خپل د افیس کوم امپلای دی داغه سات سات. بیا د ریفیوجی سکولانو چې کوم عالمان دي دی بیا دغه یو 10 یا 20% انکریزینګ کوي. نو دا یو دا کال کې چې 10% دوی ایمرجنسی بیس باندې 10% سیلری زیاته کړه.
ډیره مننه قدرمنو تاسو زموږ په نننۍ وجره خبرونه کې د پښند سرخاب او سرانانو پندغالي د افغان کډوالو مجلسونه واوریدل. ل دې سره زموږ د خبرونه وخت پای ته رسی. سمت شبنم ستاسو له درانه حضور اجازه غواړي. په دواو کې میا ساتي شاد اوسي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
دال پټم دی کفن شي ګران